ده زمير كمبنين ديني توليد انسولين بخاطر مريضة الديابيت هم شكر مي بشاكي.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلخ پرونې ته خراغلې د دې سات ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي او د غراز د ازادي ملمه کې له شبانی نوري سره خبرې شوې خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د ګډ امنیتی تړون سازمان یا سی ایس ټی او د جمعې په ورځ د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو لپاره غونډه وکړه. انټرفاکس خبری اجانس د دې سازمان د مطبوعاتي دفتر د خبر پانی لمخې وویل چې په دې غونډه کې چې د ګډ امنیتی تړون په دارالانشا کې جوړه شوه له افغانستان سره د تاجکستان د پولې پر پیاوړتیا او تجهیز خبرې وشوې. په غونډه کې د افغانستان په پوله کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو ته د وسلو د لیست په اړه هم بحث وشو، سره له دې چې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی او د منځنۍ اسیا هیوادونو له طالبانو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې پاللې. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی د هیوادونو د افغانستان له درکه وخت په وخت په امنیتي برخه کې اندېښنې ښیي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د مرستیال په مشرۍ یو جت پوړي پلاوی په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې د پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سک کال لمې میاشتې راهیسې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان سوداګري توکي د واګې بندر له لارې هندوستان ته صادر شي، چې دا د 2010 کال د افغانستان پاکستان د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې خبره ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لار کې خنډونه دوی ته درانه تاوانونه اړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی د جمعې په ورځ استانبول څخه خبر ورکړی چې تهران له اروپایي اړخونو سره د ایران د اټومي دوسیې په اړه د سلامشورو په دوام باندې توافق کړی دی. هغه په یو پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي، موږ د دوی د وروستي تیری جنگ په اړه د هغوی پر دریځونو کلکه نیوکه وکړه او خپل اصولي دریځونه مو په ځانګړې توګه د سنپ بک په نوم د میکانیزم په اړه واضح کړل. تر دې مخکې ځینو خبري اجانسونو راپور ورکړی و چې د استانبول خبري ښایي پر ایران د بندیزونو پر بیا وضع کولو متمرکز وي. او د سعودي عربستان یو لوی سوداګریز پلاوی دمشق ته تللی چې په سوریه کې له 4 تر 6 میلیارد ډالرو پورې د پانګونې موافقه لاسلیک کړي. دا پلاوی چې مشري د سعودي د پانګونې وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالح کوي د شاوخوا 150 سترو سعودي سوداګرو په ملتیا روانونی د زمري میاشتې په لومړۍ نیټه د مشق ته ورسېد او د سوریې د 2 ورځنۍ پانګونې په کانفرانس کې ګډون وکړ. سعودي عربستان، ترکیه او متحده عرب امارات د سوریې د موقت حکومت تر ټولو مهم ملاتړي بلل کېږي. د سوریې د اطلاعاتو وزیر حمزه المصطفى ویلي چې سعودي پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې د سوریې له حکومت سره له 4 تر 6 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړي، خو د سعودي رسمي خبري اجنس د 4 میلیارد ډالرو د موافقو یادونه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شنو خلاص د یو ولسم ټولګي و دی لسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په 4 ټولګیو باندې ویشلې وه، چې د کلکپوټوګو ټولګي وو، د حشرو ټولګي وو، د انکبوتیا ټولګي وو او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. سوره ستاسو درس به د اووه نیمې مسافې څخه تر 1/3 مسافې پرې دوام وکړي. راځو د کلک پټوک ټولګي لومړی پیژنو. د کلک پټوک ټولګي چې دی د کرستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دا په معنا د کلک پوښ سره ده. یعنې دغه کوم ژوندي موجودات چې دی دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت چې لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی شو. دغه رقم د کری فش ده، دی ځینې معمولي چونګاښان دي، شریمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي. او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیټ هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنې دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي، او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې چې دي هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره حس کړي وویني. او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او د دغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دا ورکولی شو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکی چې کېږي شمېرلی شو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دی د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتې وي، او دوی چې دی هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دی پارتوجینیسس دی چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي. او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترازو ده حشرو ټولګي. د حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي. نه ده ډیره برخه د مزکی دوی چې کوي ده تشکیل د ډیرو برخو کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات ته د انسکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورسره مثال د کم نباتات چې ګرده چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګرده چې د ګرده خپرونې کې هم دی مرسته کوي، چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال ښه رنګ ولري، ښه بوی ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي ګرده شیندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی دوی په مختلفو ساحو کې د مځکې مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شي کوي مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشری چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نس څخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپله سینې برخه چې هم ده د زنده په ډېر کړي ویشل شوی ده، یعنې د کړي څخه جوړ شوی ده، بند بند دي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دی دوه انتنونه لري چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دی دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دغو وزرونو مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دی یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې بې دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میږیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي، یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي. او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري. او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنې د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه. او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیسز یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دی د هګۍ لاروا دا پوره مرحله سرته رسي لکه مثال مچی د پتنګ دی. او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسلی دلی. دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچنی خزده کې دي، میږیان در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینې پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي. او دوی چې دی خوراک چې دی واښه او شنه شاندي نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې ډېرې چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي چې دوی په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. اوس چې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته ښکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دغو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی شي شان وویني، او یعنې څو وجهې دي دغه کوم عدسیې چې په دې کې وجود لري، څو وجهې عدسیې دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوې ده چې مخکینۍ سینه، منځنۍ سینه او وروستنۍ سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپله بند بند دي او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنې د دوی کوم سیسټمونه چې دی د ملخ کوم سیسټم چې دی هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نران یې دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېیمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده د کوم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسوي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسوي؟ د کارګران یې ښځینه مچۍ سرته رسوي. دوی چې دي د ګلانو زوشا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي. او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کوم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتي اصل چې دی دغه کوم ښځینه کارګرانې چې دی دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیراتو وروسته په مثال د کاستروز او لولوز قندونو باندې بدلوي چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبي تبخیریږي چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاته 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دوی سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچېږي او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي، او د غوزې په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سي دوی د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي چې د الوزتو مخکې مثال کوم کسان چې دی راولاړیږي او د دې کوم دغه چې دی ایشوي او د دوی دغه کوم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پوښتنه ده د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پوښتنه ده د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونا نیکی هیلی میومنی هیلو لرما چی جوڑو غاو سیت من بیست شراغ لاست دو لسم توگی و دیر لسم لوسته. در ورځ لوست کې راځو موږ او تاسې ځینې غدات او همدارنګه د دوی هورمونونه پیژنو چې دغه کوم هورمونونه چې دوی زموږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کومو برخو باندې تاثیر کوي.
په دې لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه د ګلوکوز د کچې اندازه هم درنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس ته یو اویایم صفحې څخه تر پنځه اویایم صفحې پورې دوام کوي. تاسو نخامیه غده پیژنو. نخامیه غده چې ده د ماستر غده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړي توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غده جوړښت چې دی هغوی د غده د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریئر یا هم د غده شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډول هورمونونه د دغه کې تر شوکې چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندو سره ویلی سو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمول لپاره حیاتي رول لوبوي. او د دې چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایراید غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي. نخامیه غده چې د په دې کې اختلاطات کولای شي چې د بدن په مختلف سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولی شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی د جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب کیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کې دی چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کوم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو جوته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلات کمزوري لامل کیږي. او کم د رشت کم بود نشی چی دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چی دی په هغه په واده کې زنجان منسته کیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چی په کم اندازه وجود لري عموما ماشومان چی دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره تر سی ډیر انرژي مصرفوي که چیرې دغه انرژي کموالی پکې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چی دی هغه پکې کې کمبود سویلی یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پاره درملنه هم وجود لري رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې ورپسې د نخامیې غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی د پرولکتین هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خوړه ډیر مهم دی او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی ستر سي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل شي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډول سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه د پاتې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغه تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د دې کم میتابولیزم عملی چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کې دلو اندازې چې کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېری کب مش پک شي کړه منسه سي د جاغور په نامه د نجوري سره چې کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سره رسوي دوی چې دی دغه د نخامیې غدې د مخکینی برخې د خواته ولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یوځای کیږي او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکون کی هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غده د دلی څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیه غده د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړي چې همدارنګ د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینایزینګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د ښځو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي واده ورکوي یعنی پر دې دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر څو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه ده د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولې سو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زد دیوریتیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین څه کوي تولیدوي همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځو اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې د پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حده پورې مخته وړي دا اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سستی تو رو دتا و جو سخه نری نری منه
ده آزادی ملمه
شبانه جان ستړی مشی پروگرام ته بخیر راغلی که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې
سلامونه پرې د جان تاسو او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزت کوانزي پر سم سم کې وم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو
د امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غوړز ما یني ته غوړز نه زړه ډیره په خاطر لرم په اولو کې سمته نګدی ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې یني یو امتحان مو ورکړل خو که څه خو څه بد وو دلته ډیرې خبرې وچ طالبان غندې ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان وو چې مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ دا خبره کړه چې کورونه ته پاتې لاړ شو یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ډیره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا د ورځو ګوري د څه باور دی کوم چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه مو په زندګۍ کله به چې موږ ته په خونیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وایو چې دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي. او موږ هم په دو دقه چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه ورباندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅکله دا خبر مو هیڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه چې هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنې خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناست یې، څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنۍ فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست، یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی و چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي. او ما په ډېره کې دوته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داسې. خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ملاتا سی وبوختم او شاعري یادونه مو وکړه. که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر لتا سی واوروم، ذهن نور ته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي، د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلورو کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم، هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب هغو خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتید وي. او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلی بیا لایق هم وی که یوازې شوخه وی؟
ښه وم، یعنی په هغو ډېرو ټمبلو شاګردانو کې نه وم، خو د دغه چې خبره ته د اول نمره دوم نمره سره ډېره ګرځېدلم، ځکه چې مثلا دومره لایق هم نه وم چې زه وایم چې زه ډېره بااستعدادم، ډېره لایق وم. په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه وو تنظیم شوي د لاسو نه ټیټه وم، کله د لاسو نه پورته شوی وم، ښه وم، نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او هېڅ کله مې نه ویرېږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو، نو نور څوکره ومه ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروانمیږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري. اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کار دپاره پکار دي، هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لري. لو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم. چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګرې چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه به نه پیدا کېدله. مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای و لور وه سوری نومېد، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، سوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروې څه وم. یعنی فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم. یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي. تاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه و؟ چا چا ته نقل ورکولو کنه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی. مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړ کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو د دې عملو مې بیا ښه کار نه کوي. چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو داسې مې د خوښې مضمون نه و. ټول مې زده کېدل، خو څه شی مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي و. تا خره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي. شبانجانی که پدیل را تاوی است ده خونزی سر بیره پا کور که چه واسی استی وم ویلی چه اشپزیم برنگ رنگ زده کرده. چه خب پخیی چه دی زده کرده؟
پلاو، منتو، آشک، زمایت نیدیگی. یعنی کزه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا.
ده پخول موس ورت زده کرده؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم. زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم چې لسم صفه پورې. کله چې اوسم زه خاطرې یادوم، د یعنې د لسم صف خاطرې کله کښېنو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو، په هېڅ نه پوهېده. ما کله کله زوړ نه وو، پاک ورڅه مې زر منل. پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله، دا تیر ورځو کې نو ما د ملوري و خبر یاد کوي چې څه نه یریږي. و ورځ ما زری کور تروري و د مکتب ازری و. ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور موره. و زه د سبا پورې په دې فکر کې چې د ازری سره قبیسم چې کور مور و نه سني.
و خان چاله بده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای. څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی.
کله چې په مکتب کې موږ زما ډېر پوهېدل، مثلا انانسري وکړم، د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم. خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېچا وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفي وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه. همیشه به د صنف کومه خبره کېده، سرفیلي به وه، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیسې د مکتب نه روشل. ما فکر وکړو چې زه باید حتمن په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریالی. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو. د هغې نه وروسته چې مرتلویزیون ته لاړم، بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ. او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده، هغه د ژورنالیزم وه. او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې، هغه م اوسه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم. مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی، د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله. لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت و، کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوه او بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر. یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله، پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس خو مکتب نه دی ویلی. خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی. ته څه رقم رسنۍ ته ځې؟ ته څه رقم تلویزیون ته ځې؟ خب بس نو وی خواستن توانستن است.
څومره وخت مو وکړه چې وتوانې دي نقلي ورسنې ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
وقیل دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون د درونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبرې پکې راځي که چېرته یو انجلۍ رسنې ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ رایب ورته جوړېږي نو لومړی مو خپلې ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم اولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه معاش مو هم اخیستی
په ولو کې مې بین چیزه کار کړی دی د یوټیوب کې نه سم کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه بین چیزه وه ته تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی دغه یعنی هغه چې ما ارز په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ماته یې د همسایه نه اخیستي خو ماته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موخ نه چې خوندې بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې خو بیا چې ما قناعت ورکړې منلی خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې ما ته حتی داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنۍ وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولی شو اول داسې یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې په کومه باندې یعنی ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم لیکي مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه ژوند ته نور ورځ د قناعت دپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تر لرم فقط دومره خبره شه مثلا چې ما ته ویلی شي که بانه نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا د فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شه نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحاله خلا یو دو چې خبره یم یو په کې ډیره خفه ده خو بله ښه خوشحاله ده الحمدلله
کله دې خپله بیا په دې موضوع فکر کړی ده مثلا کورنۍ که فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي ښه ده چې واده وکړي په دې فکر کړی
په دې خو مې فکر نه دی کړی یعنې ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کېږي باید درس ووایم هر څنګه چې کېږي لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره دوی بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړې آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برشت امتحان ورکړم دا مرسته وشي او دا هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې ما څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، سر ځنه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کولی. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا به انټرنیټ وصل نه شو، یا به انټرنیټ خراب شو، یا به بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، خو زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه، په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه، یعنی ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کې چې اوس ما خپرونه بیخي د شاعرانو پیژندنه وه، چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی شعر به مې ویلو. ورسره هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدلې. یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویل، څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه زه ډېرې جالبې خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چالنج شعر و زما د کاکا خېرش ده. هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي، او کله چې ما هغو ته ورنو نه پوهېږم چې څه شی و پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان. یم دا ځای ډېر جالب و، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ، وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم، یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي، یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي، اما څه شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
کسی اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر ووایې؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نه ته به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه، ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې، دا چې شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي، که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نه شم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې پر عکس؟ مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه، یعنی کومه ستونزه نه لرم.
کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زد خپل شخصی نظر ندر تواییم پا که افغان طولنه که بیا پا پختنه طولنه که خزینه و جورنالستان تو پیچ خسترگنه کدل که دوی پکر کری که خزا رسانه ای تواواتلن و دا با ایس که خزانه اوزی مثلا دا چاوری دلاته دی مخ چاوری دو نو اتمن با پدی که کمستون زوی اتمن بدلته کمستون زوی یعنی دا خلق و فکرونه تا جورنالز و خزو دا پارا دیر یعنی بل رقم دیم
سر لدی چې په دې مرستون زبان دی خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید اتمن دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېر ده
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنی وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې دغه ستونزه ده دلته ده خوب اوسم پښیمانه نه یم یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې اسمان وریځې والا که موږ جنازې ته راشي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالۍ لاندې کېږي موږ یوالې په قصه کښې موږ باید خپل ځان ته وګورو موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو باید نور د هېڅ شي په قصه کښې هم ونه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي هغوی له زده کړو پاتې دي دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بېرته خلاصېږي دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسېږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې وادونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي یعنې زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ خدای مهربان دی یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بېرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسې. شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړې. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ما ته په خپرونه کې وخت راکړ.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما دل تو از ما خبر نداره چه کستمی دل هنر نداره شبی جدایی سحر نداره برو که دل تنگه برو که دستم نمد ندارد محبتی تو درد نداره سرمنزلی ما سرد نداره برو که دل تنگه شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پرشان شد شب شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پرشان شد به شاخه ای سری کیاشیانم بود شکست و ایران شد شاخه ای سری کیاشیانم بود شکست و ایران شد دلی تو از ما خبر ندارد شکستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو که دل تنگه برو که دستم نمد ندارد محبتی تو درد ندارد سرمنزلی ما سرد ندارد درو که دل تنگه
کردی، صبر خدا کردن مراره ها کردی، دلی تنها را به دست تو دادم پذیری پا کردی، دلی تنها را به دست تو دادم پذیری پا کردی، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو کی دل تنگم، برو کی دستم نمک ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو کی دل تنگم، دلی تو از ما خبر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، برو کی دل تنگم، برو کی دستم نمک ندارد،